نن د پیښور نه خبریدونکي مشرک ورځپاڼه خپله اداریه کې وایي فاټا اصلاحاتي کمیټې خپل رپورٹ وزیر اعظم ته لیږلې دی چې پکې تجویز ورکړی شوی چې راتلونکو 15 کالو کې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي. د ادارې په وینا چې دا تجویز له ټولو غوره او ښه تجویز دی، ځکه چې قبایلي ولس د خیبر پښتونخوا صوبې د انتظام نه خبر دي او د دې تجربه هم لري. خو له فاټا اصلاحاتو لومړی د قبایلي ولس رائے او اعتماد ترلاسه کول ډیر ضروری دی چې هغوی په صوبه کې د زم کېدو لپاره په کومو کومو بدلونونو رضا دي. ادارې وړاندې لیکي که وکتل شي نو د کمیټې دا تجویز هم ډیر ښه دی چې راتلونکي کال د فاټا کې بلدیاتي انتخابات وکړی شي. نو که دغلته بلدیاتي انتخابات وکړی شي نو د اصلاحاتو لپاره به لار نوره هم هواره شي. نو باید چې حکومت او ټول متعلقه چارواکي دې لړکی سنجیده او په احتیاط سره اقدامات وکړي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په پاکستان کې د ماشومانو د اغوا کېدو پیښو کې د زیاتوالي له کبله مور او پلار ډېر له پریشانیو سره مخ دي، او هم په دې وجه د خالی په ورځ په کراچۍ کې پمفلټي وویشل شوې چې پکې مور او پلار ته خبرداري ورکړی شوی و چې خپل بچی دي پارکونو او نور د سیل ځایونو ته نه پرېږدي. همدارنګ په پنجاب کې هم حکومت ته د ماشومانو د تښتولو په حواله 80 شکایتونه ترلاسه شوي. ادارې وړاندې لیکي دې لړکی پنجاب سند او خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د ماشومانو د تښتولو د پیښو د مخنیوي لپاره اقدامات کوي، او د پولیسو په وینا چې یو شمیر تښتول شوي ماشومان یې بازیاب کړي. د ادارې په وینا که څه هم یادو صوبو د ماشومانو د بازیابۍ یا د دې پیښو د مخنیوي لپاره کوششونه کړي دي، خو د ماشومانو د اغوا کېدو په حواله چې په مور او پلار کې کومه یره ترخه پیدا شوي نو باید چې د دې تدارک وکړی شي، او د ماشومانو د غیبېدو مسله یو حساسه مسله ده. د دې په مکمل توګه مخنیوي پکار دی، ځکه چې د مسلې حل دا نه دی چې ماشومان یې راخوش کړل. د مسلې حل دا دی چې د ماشومانو اغوا کېدل ودرول شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستاني ډان ورسپانې ولیکنه وایي په داسې حال کې چې د پاکستان پر حکومت د ترهګرۍ پیښو پر وړاندې د جدي مبارزې د پرمخ نه وړلو لپاره نیوکې کیږي، د هغه هیواد وګړي هم په دغه لړ کې خپلې ذمهوارۍ په سمه توګه نه پوره کوي. بلخوا د ناروې د کډوالو چارو شورا له پاکستانه افغانستان ته د بیرته ستنېدونکو افغان کډوالو پر وضعیت لیکنه خپره کړې چې وایي هغوی ته باید بیړنۍ مرستې ورسول شي. د دواړو لیکنو مهمې برخې تاسو ته وره. د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي کله یوې خوا کله نه کله داسې بریښي چې د پاکستان ریاست په هغه هیواد کې د ترهګرۍ پیښو د له منځه وړلو په کار کې جدي نه دی، نو له بلې خوا پاکستاني وګړي هم دغه موضوع ته هغه رنګ چې لازمه ده پام نه کوي. د پاکستان حکومت د پیښور پر یو ښوونځي د 2014 کال د دسمبر میاشت له وسلوال برید وروسته د هغه هیواد خلکو ته د ټلیفون یوه شمیره ورکړه چې هغوی وکولی شي د ترهګرۍ په تړاو کوم مشکوک کس یا کار په اړه حکومت ته اطلاع ورکړي. په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد قومي ادارې یا نکټا د تیر زیارت ورځې په غونډه کې دا خبره معلومه شوه چې د 13 جولای میاشت په لومړیو 20 ورځو کې پر دغه ولس شمیره له شویو 8315 ټلیفونونو څخه یوازې 1000 جدي او له ترهګرۍ سره پر تړلو موضوعات ول او نور ټول جالي ول. لیکنه وایي دا ډیره د اندېښنې وړ خبره ده. نکټا 15 کسان چې هر یو یې تر 500 زیات ټلیفونونه د ادارې ته کړي ول و پیژندل، او د پاکستان له مخابراتي ادارې سره د غستونزې له شریکولو وروسته د هغوی سیم کارټونه ور وتړل. لیکنه زیاتوي پر دې سربېره چې خلک ښایي د حکومت د تنګولو په غرض یا د شمیرې ته زنګونه ووهي، قانون عملي کوونکي ادارې هر یوې ټلیفوني اړیکې ته باید بیدار واوسي او داسې وانګیري چې د ترهګرۍ د کومې پیښې په اړه دوی ته څوک خبر ورکول غواړي. بلخوا د ناروې د کډوالو چارو شورا تیره ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل زرګونه افغان کډوال چې 13 میاشت له پاکستان خپل هیواد افغانستان ته ستانه شوي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په اعلامیه کې د مهاجرت نړیوال تنظیم IOM په حواله ویل شوي له پاکستان افغانستان ته د ستنېدونکو افغان کډوالو شمیر په ناڅاپي ډول زیات شوی چې د همدې تنظیم په خبره په تیرو 4 اونیو کې شاوخوا 6000 غیر راجستر افغان کډوال افغانستان ته بیرته تللي دي. د دې لپاره چې دا کډوال په پاکستان کې راجستر نه ول، افغانستان ته په ورتګ دوی ته د راجستر شو واغو په څیر مرستې نه ورکول کیږي. له دې بیرته ستنېدونکو کډوالو څخه اکثر وې ننګرهار ولایت ته مخه کړې. د ناروې د کډوالو چارو شورا وایي دا کډوال په ډیر بد وضعیت کې دي.
پیلامیہ کې د افغانستان په حکومت کې د مهاجرینو او بیرته ستنیدونکو کډوالو چارو ریاست د شمیرو حواله ورکړل شوې چې ښایي د رواني اګست میاشت له اتمې تر څوارلسمې نیټې پورې هر ورځ په اوسط ډول 2600 غیر راجستر کډوال افغانستان ته ستانه شوي. د همدې شمیرو تر مخه د بیرته ستنو شوو افغان کډوالو له دریو څخه دوه برخې ماشومان دي. د ناروې د کډوالو چارو شورا اندېښنه ښودلې چې که بیرته ستنیدونکو افغان کډوالو ته اړینې مرستې ونه رسول شي ښایي هغوی ته په افغانستان کې ژوند کول لا هم ستونزمن شي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سره باندې
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې ځواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ
هر ماښام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونا تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تازه مشال ریډیو ته وګورئ د ترکیې ولسمشر وایي د هیواد په جنوب ختیځ کې هغه انتحاري حمله چې 500 زیات کسان یې ووجل یو ماشوم کړی و. دا حمله وړ مشپد واده په مراسمو کې وشو چې 500 زیات کسان یې ووجل او لسګونه نور یې ټپي کړل. احمد تکل د موضوع تفصیل لري.
ولسمشر رجب طیب اردوغان د غازیان تیپی ښار د خونړۍ حملې په اړه د لومړنیو تحقیقاتو د نتیجو پر بنسټ وویل چې دا د یو ماشوم لخوا ترسره شوې انتحاري حمله وه. ښاغلی اردوغان پرون په استانبول کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د دې برید د تلفاتو په اړه وروستي معلومات هم ورکړل. د غازیان تیپی په شاهین بای سیمه کې د واده پر مراسمو په حمله کې څلور نوي کسان هغه مهال ټپیان شول چې یو انتحاري برید کوونکی چې عمر یې د 214 کلونو ترمنځ و یا خپل ځان والوزاوه او یا د کومبل چاپو وسیله والوزول شو. د ټپیانو له ډلې څخه 9 کسان تر دې دمه له روغتون څخه رخصت شوي او نور له هم په روغتونونو کې دي چې د 12 کسانو حالت نازک دی. فکر کوم چې 150 کسان وژل شوي دي. په غازیان تیپی ښار کې چې د ترکیې په جنوب ختیځ کې د سوریې د سرحد په 46 کیلومتره واټن کې پروت دی د دې حملې مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی. ولسمشر اردوغان د دې حملې په اړه چې سږ کال په ترکیه کې تر ټولو خونړۍ وه پر پخوانیو معلوماتو ټینګار وکړ او ویې ویل چې دا د اسلامي دولت ډلې یادایش لخوا ترسره شوې حمله وه. د څېړنو مقدماتي نتایج دا حقیقت په ډاګه کوي چې دا حمله د داعش ډلې لخوا ترسره شوې ده. موږ ته معلومه ده چې داعش په غازیان تیپی کې یو سازمان درلود یا دا چې د ځان لپاره یې د یو ځای د موندلو هڅه کوله. اردوغان زیاته کړه چې د دې ډول حملو هدف په ترکیه کې د قومي او مذهبي نفاق پراخول دي. خو د ټینګار وکړ چې ترکان به د یو ملت په توګه یو موټی پاتې شي او ترکیه به د داعش پر ضد داسې ودرېږي لکه د ناکامې کودتا په وړاندې چې ودرېدل. د اردوغان اشاره د جولای د 15 نیټې د کودتا هڅې ته وه. دا حمله په ترکیه کې دننه د مخالفو سیاسي ګوندونو او د امریکا په ګډون د نړۍ د ګڼ شمېر هیوادونو لخوا غندل شوې ده. د ترکیې جنوب ختیځ چې ډیری وګړي یې کوردان دي له تیر یو کال راهیسې د هغو مرګونو حملو ډګر دی چې ګمان کیږي د کورد بیلتون پالو او د داعش ډلې لخوا ترسره کیږي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوه
ډیره سخت راوړي تیر یا هر څه ته
یو څو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی پر هند غږ کړی چې له افغان پوځیانو سره هر اړخیزې مرستې وکړي. ښاغلی کرزی چې د سولې او شخړې د معلوماتو د مرکز په بلنه هند ته تللی، له بېلابېلو هندي رسنیو سره په مرکو کې له هند غوښتي چې له افغان پوځیانو سره د ظرفیتونو په لوړولو، د وسلو مهماتو په تجهیز او همداراز د هغوی په روزنه کې مرستې وکړي. او خو افغان امنیتي چارواکي وایي افغان پوځیان د سیمې او نړۍ له ترهګرو ډلو سره جګړه مخته وړي او اړتیا ده چې ټول هیوادونه په خاص توګه هند ورسره هر اړخیزې مرستې وکړي. له کابله صفی الله ستانکزی رپورټ راکوي.
له افغان پوځیانو سره د بهرنۍ همکارۍ د جلب د هڅو په دوام په خوانی ولسمشر حامد کرزی هم له هند څخه غوښتنه کړې چې له افغان پوځیانو سره په هوایي او ځمکنۍ برخه کې هر ډول مرستې وکړي. کرزی په هند کې له بیلابیلو رسنیو سره په خبرو کې له هندي چارواکو غوښتي چې د افغان پوځیانو د تجهیز او تمویل او د روزنې په برخه کې فعاله ونډه واخلي او دا مرستې به خامخا ګټورې ثابت شي. کرزی له هندو اکسپرس آنلاین، وایر، ایکس نیوز او څو نورو رسنیو سره په تېره یوه اونۍ کې په خبرو کې په همدې برخه ډېر ټینګار کړی چې له افغان پوځیانو سره د هند مرسته مثبته تمامیږي او دا هیواد باید په بیلابیلو برخو کې مرستې وکړي. دوی موږ به د افغان پوځیانو د لا پیاوړتیا او د هغوی د ظرفیتونو د لوړولو په خاطر له هندي چارواکو څخه د مرستو لپاره خپلې غوښتنې جاري وساتو. په هوایي او ځمکنۍ برخه او په ټولو برخو کې چې هند کولی شي موږ ترې مرستې غواړو. هند د پولیسو او اردو د روزنې لپاره ډېر ښه مرکزونه لري. د وسلو او نورو پوځي برخو کې یا مجموعا په هره برخه کې چې هند مرسته کولی شي مرستې به د قدر وړ وي. ترزی همداراز ویلي چې اسلامي دولت ډله په بشپړ توګه په سیمې باندې تحمیل شوې بهرنۍ تروریستي ډله ده او باید د له منځه وړلو لپاره د هند په شمول ټول لاس یو کړي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي په خبرو کې که څه هم له هند د پخواني ولسمشر حامد کرزی د غوښتنې په اړه تبصره ونه کړه، خو د هند مرستې د افغان پوځیانو لپاره حیاتي وبللې. صدیقي وایي هندوستان چې د افغانانو یو ستراتیژیک ملګری دی باید زموږ تر څنګ پاتې شي. بې له شکه هند له افغانانو سره ډېره مرسته کړې او په پوځي برخه کې هم له موږ سره همکاري کړې ده، نو د مرستو دوام یې د افغان پوځیانو د پیاوړتیا او ظرفیتونو په لوړولو کې خورا مهم اغیز لرلی شي. دا لومړی ځل نه دی چې پخواني چارواکي په ځینو مهمو برخو کې د بهرنیو مرستو د جلب هڅه کوي، خو وبه کتل شي چې له افغان پوځیانو سره د هند د پوځي مرستو په خاطر د پخواني ولسمشر حامد کرزی وروسته پر لپسې غوښتنې څومره مثبتې ځوابېږي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
او سوریدونکو مشالونه خبرونه درته اورو چې نن پکې د هوتلی شاعر، لیکوال او سیاستوال اجمل خټک د ژوند او مبارزې په اړه اوري. مشالونه خبرونه شاهین بنیرې جوړوي.
ستړي مشوریدونکو شاهین بنیرې ما او د عدم تشدد کاروان د نوموړي مبارزینو پاړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې در سره د پښتو د نوموړي قامي مبارز، شاعر او لیکوال اجمل خټک د ژوند او کار پاړه معلومات شریکو. اجمل خټک د پښتونخوا پاکوړي کلی کې په 1925 کال کې د ستر خوشحال خان خټک په کورنۍ کې د حکمت خان په کور کې سترګې غړولې دي. هغه چې خپل لومبې زده کړې پای ته ورسولې، نو په یو سکول کې د استاد په حیث د خپل عملی ژوند پیل وکړو. له وړوکوالي دا فکر لرلو چې خپل قام خپلواک او خوشاله وویني او د دغې لپاره د عملی کار جذبه هم لرله. په 2006 کال کې د باچا خان مرکز د امن ټي وي سره د خبرو په وخت اجمل خټک د خدای خدمتگار، تحریک د مشر او د عدم تشدد د لوی مبارز باچا خان سره د خپل لیدلو کیسه صدا سره کړی ده.
باچا خان چې خدای خدمتګاری شروع کا او هر خاطلو نو خار نه پس چې خټکو را کو تا اتلو کنه خټکو تا نو به زمونږ دی وزه تا رالو نو زمونږ د وزرا د اقتدار مخالف هوا د دوست محمد خان افغانستان بچاو د هغه رو شاجوری شجاع په هندوستان کې د ستناستو نو پیرنګیانو هغه روان کړی و چې د هغه په نوم باندې د افغانستان تخت باندې قبضه وکړي. دې جنګ کې مونږ د هغې خلاف وو، د شجاع او د پیرنګیانو خلاف. د دې وجه نه زمونږ شهرت ودې دی او دا خټکار هغه چې وه دا آزاد خیال څومره ټول آزاد خیال وو دا مونږ سره دې سره تړلي وو. نو باچا خان چې راتلو دلته راغلو د هغې نه پس دا د هغې زوړ حکومت سره اختلاف پځې نوې اختلاف نوې جوړ شروع شو. نو دا علاقہ دې علاقې دا یو مرکز شو. زما اوس یاد نشي چې زما عمر به سو پنځه کو شپږ کاله به ځکه چې زه یا په 1950 کې پیدا شوی یم یا په 1960 کې. نو باچا خان د دې حجرې نه روان وو کلي ته تلو لاره کې زمونږ کور راځي د څو قدمه کې دلته نه دی. نو زه د کور راوتی وم حجرې ته راتلم نو هغه ونو په مخې راته داسې راته راخه راته یې بچو او بیا په سر راته راخه یې بچو ستاسو دپاره یې ګټو. نو هغه د هغه لاس راښکل او موږ سره مینه کول هغې نتیجه شو چې ما ټول ژوند تر ننه د پورې د هغې ما په سر لاس راښکلو او زما تر دې وینا چې تاسو دپاره یې ګټو د دې دپاره ما خدای ته منظوره وه هغې نه پس ټول ژوند مې دې ته وقف شو.
د پښتو ژبې نوموړی شاعر او ډرامه لیکونکي نورالبشر نوید وایي اجمل خټک د ډیرو صلاحیتونو مالک او په زلمیتوب کې ځان د باچا خان د یو تکړه ملګري شاعر نثر نگار او یو ښه مقرر په توګه په ولس منلی و. نوموړی زیاتوي اجمل خټک د خپلې خاورې د ولس غرونو ورشوګانو او سیندونو یو داسې زورور آواز و چې انګازې یې په ټوله سیمه کې اورېدل شوې.
اجمل صاحب د دې نړیوندې یو ټیچر و او د هغه سره سره چې کوم دینو د ریډیو پاکستان د پاره هغه سکرپټ رایټر او هغه یو ډیر پولیس اداکار او دغه صداکاری د هغه په تقریر کې هم د هغه په شاعری او روانه کې هم د هغه په خبره کې هم نو هغه یو ډیر خپل د ریډیو یو ډیر خو رایټر پاتې شوی دی ډراما رایټر پاتې شوی دی. د هغه سکرپټ رایټینګ اوس هم د پیښور ریډیو د تاریخ یو حصه ده. نو بیا چې د دغې په نتیجه کې هغه جیل ته تللی دی او بیا په هغه څه تیر شوي دي تازه په هغه د هغې پوره دور ښیي پوره کیسه ښیي پوره داستان ښیي.
اجمل خټک په خپل وایي چې سیاسي حل ځلې خود وړوکوالي نه پیل کړې وي خو په کال 1955 کې چې کله باچا خان د قید نه خوشی شو نو د خدای خدمتګارو په مشورې په نوخار کې د هغه درون هرکلی کړی وو او هم دغه وختو چې په باقاعده توګه یې د خپل سیاسي مزل پیل وکړو. نوموړي دغه کیسه صدا سره کړې ده.
دغه څه خو سیاست کې وو او چې زموږ مې خبره کانو دا 1955 چې باچا خان دا پاکستان نه پس بندې شو نو هغه نه چې راتلو خو نو بیځه نه لوی استقبال ورته کېدو څوک دې سوبې ته رانه وځي د دې مخې نو اول خو زموږ دا نوخار راتلو د نوخار د خدای خدمتګارو د جرګې میټینګ وشو استقبال وکړو. هغې میټینګ زه د نوخار استقبالې کوم چې سکتر مقرر کوم او ښه جلوس مو وکړو ښه استقبال مو وکړو چې باچا خان سره زه دلته راغلو نو ما ورته سپاسنامه لیکلې وه پر سړک ورته راجمع شو او زه مخې ته سره د مشرانو وتی وم ازاجي بابا قبر سره مو هغې استقبال وکړو او ما تقریر وکړو په خیر والې هلته نه زه باچا خان سره به موټر کې کېناسم دلته دې سړک باندې چې دا دلته د دې کلي خلک راجمع و جلسه وکړه او لاړم سره دغه چې زه باچا خان سره به ازاجي بابا کې کېناستم تقریر مې وکړو بیا دلته کوری کې د دې نه پس زه بیا دغه تحریک کې شوم.
د اجمل خټک شیری مجموعه د غیرت چغه د پاکستان او افغانستان په پښتون مېشتو سیمو کې د قامی ازادۍ طبقاتي کشمکش او په خپل قامی تاریخ او کلتوري شناخت د ویاړ فکرونه په مخ وړي او په ځوان کول د بیداری او خپل قامی مبارزې سره د ملګرتیا غږ کوي. په دغه اړه د لیکوال نورالبشر نوید ناورو
چې اجمل صاحب په کوم دورونو کې دا شاعري کړې ده نو په هغه دورونو کې په دې خوره باندې د پښتنو جون جواز او بیا خصوصا د طبقاتي سیاست او د طبقاتي جدوجهد یو ډیر لوی عمل خورو او د دغه په نتیجه کې چې اجمل صاحب کله د غیرت چغې مزاحمتي شاعری غږ پورته کنو دا زمونږ د مترقي ادب د مزاحمتي ادب یو داسې بنیاد جوړ شو چې هغه بنیاد تر نن پورې مضبوط ولاړ دی او خلک دا غیر اثر نه بیغمه نه دي. او که تاسو فکر وکړئ نو چې د غیرت د چغې نفس چې اجمل صاحب کومه شاعري کړې ده د هغې دونه اثر نه دی سونه چې د غیرت د چغې اثر دی. هغه د هغې وجه دا وه چې د غیرت د چغې په شاعرۍ کې او د دې نور شاعرۍ هر څوک شاعر یو خو زه به دا وویل چې دورونه بیا مختلف وو چې څنګه په ډرامه کې یا د څنګه ډرامې دپاره د یو رښتینې کیسې ضرورت وي نو دغسې د اجمل صاحب د شاعرۍ دپاره دا ماحول او د دې پښتنو د لرو بر د ولسونو دا جون جواک چې کوم دی نو هغه داسې وو چې یو رښتونې کیسې به ورته ویم حقیقت به ورته ویم او دغه حقیقتونه هغه په خپلې شاعرۍ کې نه اغوستي دي نو چې چا کتلي دي نو هغې ته هغه تصوراتي شاعري نه وي بلکې هغې ته د خلکو د رښتیا د رښتینې ژوند د رښتینو حقیقتونو یو هنداره ورته وي.
اجمل خټک د خپل قامي مبارزې په بدل کې سو سو ځله په بند محکوم شوی دی او د خپل ځواني ډېر خوږی ورزې د جیل د تور تمبو شاته تیری کړی دی. د ملکن پوهنتون استاد او سړنکار ډاکټر نورالبصر امن وای د اجمل خټک کتاب د ز پاگلوم کو یو خوا په پښتو ادب کې د نثر یو غوره نمونه ده نو بل خوا د هغه دور د جبر یو داس یادگار دی چې د هغه وخت د قامي مبارزینو د قربانیو کیسې پکې خوندي شوې دي او د پښتنو ځوان کولبتری تر ډېرې مودې الهام اخلي.
زه پاگلوم د دې کوم کتاب دی نو بنیادی طور باندې د چکلا د مارشل لا خلاف حکومت نیولیو زمونږ په پښتونخوا کې د قیوم خان وزارت او په دغه وخت کې د چکلا گرفتار شو نو دې په مختلف چارچر سیلونو کې پاتې شو. الته دې داسې وځپلې شو دله دونه زور ورکړې شو دې په ذهني او جسمانی لحاظ سره دومره وځپلې شو چې د خپل ځان باندې هم د لیوانو پاگل ګمان راغی. هغه وخت کې چونکې دته نه د قلم اجازت و نه د کتاب اجازت و ځکه چې دې په کوم حالت کې و نو هلته دا ممکن نه وه. دې چې کله د دې جیل نه را خلاص شو نو بیا دې ذهني طور باندې ډېر زیات ټاکر شوی و. هغه اثرات یو بیا دله ډاکټر مشوره وکړه چې که داسې یو پروپیزا مقام ته لاړ شه چې هلته کې ستا صحت برابر شي او واپس کور شي نو دې افضل خان لالا د ځان سره سوات ته بوتو او هغه سره په کور کې دیرو او د هلته دا کتاب ولیکو. کوم یاداشتونه چې دته په دغه کې وو د جیل نه نو که چاته دا پته نه وي چیره دا کتاب هلته لیکلی نو بالکل دا هیڅ پته د دې کتاب نه لګي چیره دا بهر لیکلی شوی دی که دا په جیل کې دننه لیکلی دی. خو چونکې د دې واقعیات او د دې بنیادي محرک چې دی هغه جیل دی هغه ټارچر سیلونه دي نو د دې د وجې نه دا په د اجمل خټک بابا په زنداني ادب کې یو ښکاره کتاب دی.
اجمل خټک پخپل وایي هغه د بادشاہ خان د سادهګۍ د خپل قام سره د بیکچ مینی او قربانیو نه ډیر اثر اخستی وو او غوښتلې چې هم د خدای خدمتګار تحریک د لارې خپل اولس د غلطو رسمونو کم علمي او مایوسۍ د تیارو نه راوباسي او خپل وطن کې د خپل واک خاوند کی. نوموړی د بادشاہ خان مرکز د امن ټي وي سره د بادشاہ خان ځنی یادونه داسې شریک کړي دي.
داسې کړي داسې علاقه نه چې هغه ورغلې نه حسب کول دلتی وی ابتدا کی کمی کولی ورتلو بخل کو تبزیون سے ورتلو او دا کی شاورت وی سیداری پننگان مرگرے او سام مخالف تے دی پرواہ نہ کر ہر چاہتا بتلو ہر چاہ سر بھی اخ کول نو دی تاریخ سے شروع کر دے بیا بادشاہ خان بن بادشاہ پاتے دے نہ خان پاتے دے بیا من ورتا سرتور مرنگ بھی سرتور مرنگ شو تو جون دی تیرو پتی مانی بل کور کی اور باہر جندا سے ڈھیر سادہ جامع بھی آستے اور سر بھی جامع پہ گٹلے کی بھی پترس کی بھی نہیں بڑی بھی گھر چیز ہو اور گٹلے ہی چاہتا بل کور رہنا بول خدمت ہی پہچان نہ بولو اور سلام جماعت کی جماعت نہ رہا تو تقریر کرے رہے سپلائی چاہتا تھا کور نغورتے بادشاہ خانہ دا ثواب دے جی تا تا سپلے مکہ کی دم یاد رکھو اگر خدا ثواب دے گیو تا سپلے کیوں دی ودا دی نو خدا زم ثواب گتما تا تا سپلے سمو تا قسم بنے دم اجے اگر جون فلسفہ دا سے خدمت او اتفاق پختنوں روڑی جوڑے جی اور کون خدمت کی اور خدمت روپے پوائنٹ داو چھ پیرنگے تے دیمن کوزی اور دا علاقہ آزاد شی تردی پوری سی تستانہ سے تحریک کی پارٹی منظم کی بلکہ پختون کو معیشت اور معاشرت تعلیم اور ٹول جن جاک باغی کی صحت مند تبدیلی راولی
اجمل خټک په پاکستان کې د پښتنو د حقونو جمهوریت د ودی او قومي بیدارۍ لپاره یو نه هیریدونکي کردار لوبولی دی په کال 1903 او یم کې چې کله د حکومت لخوا د بادشاه خان د تحریک د مشرانو او غړیو د نیولو او پاغوی د تشدد لړۍ نور هم ګړندې شو نو اجمل خټک افغانستان ته جلا وطن شو تر 1909 اتیا یم کال هم په کابل کې پاتې شو د جلا وطنې د ورځې دغه په کورنۍ څنګه تیر شوې پدغاړه د اجمل خټک د زوی ایمل خټک نه اورو
ما سی وای د یو خدای خدمتگار را چې هغه د خیش اوسیدونکو عبد الواسی کاکای نومو خو زلا بداسه را بغلو او ما تر او ملاو شو او ما ته په جیب کې سیده نو ما به تر ایسته خو ما ته په جیب کې لکه داګه د خپل وس او د هغه مطابق چې په بالان کې خپل ډیر غریب سړیو سیمه علاوه نور چا پدے پختنو کے سیاسی خلق کو غیر سیاسی خلق کو جمع پر خیال جانے آ گئی سر ہو نہ داس سے سوچ ہو نہ داس فکر ہو نہیں چپ دا سے سوچ کھڑے رہے نہیں چپتا خیال کھڑے رہے تیرا دوبر شخصیت ہو دم رہے تھے قوم بن سر آئے اور تعلق کو بھی نہ ہوا اور دے رشتہ دینا آیا تو دے دم معشومان و سال لے
اجمل خټک په کال 1909 او 1909 کې د پاکستان د قومي اسمبلی غړی غوره شو د پارلیمان د لارې د خپل اولس د حقونو مبارزه پر مخ بوتله هغه په پښتو او اردو کې یو لس کتابونه لیکلي دي اجمل خټک په 2012 کال کې د فروری په 8 نیټه د دې فانی دنیا نسترګې پټې کړې او په اکوډي کې د خپل پلار نیکه پادیره کې خاورو ته وسپارل شو اوریدونکو هم دې سره زمنګ د نن د خبرونه وخت پای ته رسی بل ونه بعد عدم تشدد د کاروان د یو بل مبارز د ژوند او کار پاړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان.